ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیو دا نن د ګل یا دوشنبه ورځ د کال 2022 د اپریل د میاشتې سلورم نیټه ده. په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی، د پاکستان سپریم کورټ د عدم اعتماد تحریک ردېدلو په اړه اورېدنه بل ورځې ته وځنډوله. د حزب اختلاف مشر شهباز شریف ویلي د نگران وزیر اعظم غوره کولو لپاره په صلاح مشوره کې به نه شاملېږي. اخوا روسی ځواکونه وای په یوکرين کې په ملکی کسانو یې ظلمونه نه دي کړي. خو د امریکې خارجه وزیر انتونی بلینکن د روس غندنه کړې، ویلي چې روسی ځواکونه په یوکرين کې جنگي جرمونه کوي. سرټکی تاسو اوریدل وزو د رپورټونو په لور. د وایس اف امریکا ډیو دا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د پاکستان په سیاست کې بیا دغلته په د سپریم کورټ کې چې کوم اورېدنه شوې ده په دې اړه باندې زموږ سره د اسلام آباد د نیغ په نیغه پیرولای شاه صاحب موجود دی. ورته هرکلی وایو، ستړی مشي، په خیر راغلی پیرولای شاه صاحب. پیر صاحب، نن چې کوم اجلاس شوی و د سپریم کورټ کې چې کوم اورېدنه شوې ده په دغه اړه باندې، نو دغه بیا سبا پورې ځنډېدلې ده، نن پکې څه کاروایي شوې وه، څه ویلې شوې دي پکې؟
بالکل نصر الله صاحب، دا پرون سپریم کورټ څو موټو یا اسخود اورېدنه بریک لکړې وه، کله چې دا بحران رامنځته شو چې ڈپٹی سپیکر چې دی هغه د وزیر اعظم په ضد د بې باورۍ تحریک رد کړو او مخالفو ګوندونو دا یو غیر دستوري ګام ګرځولو، نو په دې باندې 15 کسیزه بینچ کې اورېدنه شوې ده. نو خو مشر قاضي عمر عطا بندیال دا ویلي دي چې هغه به د ڈپٹی سپیکر د رولنګ قانوني جاج اخلي چې آیا هغه سره دا قانوني اختیار وو او کدا چې هغه دا رولنګ جاری کولی شي کنا. بل دا آیا سپیکر نه اختیار لري چې د بے باورۍ تحریک په دې وجرت کړي چې دا آرټیکل 15 لاندې څنګه چې د قانون په خوانی وزیر فواد چودري ویلو چې دا هغه مخالفه ګوندونه پیش کړل دي چې هغه شامل دي په یو نړیوال سازش کې، نو آیا په دې بنیاد باندې سپیکر دا رد کولی شي؟ کولی شي رد کولی، او هغه بیا مختلف پوښتنې هم کړې دي په دې حواله سره بینچ، او یوه پوښتنه دا هم کړې وه چې کله حکومت دا الزامونه کوي په دې باندې بیا بحث شوی دی، سو کې جواب تفریقی دی. عدالت ته ویل شو چې نه، دا حکومت سمدستی الزام لګو، او بیا هم د هغې په جواب کې یکدم ڈپٹی سپیکر چې دی هغه تحریک رد کړو، بیا وزیر اعظم په سپارښتنه صدر اسمبلی ماته کړې. دا ټولې خبرې نوٹ کړې دي، او پرونه پورې او نن چې کله اورېدنه شروع کېده نو مخالفو ګوندونو څېړونکي کوي یوه مایوسی غونته وه چې کنه دې دا تمه وه چې پرون نه به سپریم کورټ دې کیس حکم جاری کړي، خو نن د عدالتي ریمارکس نه داسې لګېدل د ججانو خاص کار د چیف جسټس چې سبانه ورځ ډېره مهمه ګرځولې کېږي بیا دې حوالې سره چې سباله کې دې شي سپریم کورټ اعلان وکړي او پاکستان چې دا وخت دی یو دستوري او سیاسي بحران سره مخ دی، کې دې شي سباله هغې کې سلار روزي او د سپریم کورټ دا فیصله چې ده د دې د وجې د دغه بحران د خاتمې سلار مخې ته راشي. جی
صحیح. پیرولای شاه صاحب، د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوي صاحب هم خط لیږلی عمران خان ته چې وزیر اعظم دی، او بیا د اپوزیشن ګوندونو مشر چې کوم دی یا د اپوزیشن کې شهباز شریف صاحب ته چې تاسو د نگران وزیر اعظم د پاره نوم راکئ، نو دوی دواړو ورته په جواب کې څه ویلي دي؟
رسول الله صاحب، دا خو د پاکستان آئین کې دي چې کله بل چې کله نوې انتخابات کیږي نو نگران حکومتونه به لګي په مرکز کې به وزیر اعظم او مخالف ډلو مشر سلا کوي، او صوبو کې به اعلی وزیر او هلته مخالف ډلو مشر. خو دا وخت په داسې ټایم باندې د پاکستان صدر دا خط لیکل دی، بیا د مخالف ډلو مشر ته ویلي دي چې یو رضوان دی حکومت په دې اساس باندې د بے باورۍ تحریک رد کړل دی چې د مخالف ډلو مشر ګډون ټول مخالف ګوندونه چې کوم دي دا په بهرني سازش کې شامل دي، او یو کس په بدی باندې هغه دا وایي چې په موږ باندې د غداري الزام لګول دي. نو نن چې کله پوښتل شو د اسلام آباد کې د شهباز شریف نه چې تاسو په دې اړه څه نوم خایې، تاسو زین کې څه دي، نو هغه به چې یو حکومت نوم ته غداره وي او بل خوابون پسې او ما صدر چې دی چې کوم صدر په خپل د آئین سرغړونه کړې ده او آئین شکن دی شهبا شریف دا ویلي دي بل خو هغه مونږ نه بیا نومونه غواړي نو هغه چې په دې حالاتو کې خو هیڅ نوم یاد هغه نشو ورکړل د دې ټایم کې زموږ راټول کړم سترګې سپریم کورټ ته دي خو بیا چې کوم تحریک انصاف ګوند دی نو د اطلاعاتو چې کوم پخوانی وزیر او فواد چودري هغه نن مازدیګر بیا دا پخلی وکړو چې وزیر اعظم عمران خان او د پخوانی مشر قاضي جسټس ګلزار احمد نوم ورکړی دی صدر الله چې ګنې د پارټۍ طرف نه هغه یو نوم دی هغه یو سپارښتنه ده چې هغه دې په عمل کې نگران وزیر اعظم وټاکلی شي خو مخالف ګوندو ته بیا دی کې دا خبره کوي نه نه بلکې په ښکاره وکړه جمعیت الاسلام فیلډ علم مستندیق د آواز ګوند هم چې هغه خو یو خیر دې ته سخت غبرګون ښایي چې کم پرونی حکومتي پریکړه دی او دی باندې وایي چې دا د ملکي دستور په ضد دي خو هغې دا وایي چې مونږ یک دم انتخابات خو مونږ غواړو چې وشي په ملکي نوې انتخابات وشي خو هغې وایي چې د دې نړوان د مونږ د ځینو معاملو سپیناوي غواړو خاص کر په هغې کې دوی د الیکټورل چې کوم ریفورمز دي یا انتخابي اصلاحات دي هغې حوالې سره دي وایي چې په اسمبلی بحاله شي او انتخابي اصلاحات وشي او ځینې نور هم د انتخاباتو سره تړلې معاملې دي مخالفه موجوده وایي اول د هغه حل شي بیا مونږه تیار یو د انتخاباتو ته. جی
ډیره مننه پیر الله چا صاحب د وخت را کولو معلومات شریکولو. دا د وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. څنګه تاسو واوریدل زموږ سره پیر ولای چا صاحب را سره سره د اسلام آباد د هغې په اړه باندې خبرې وکړلې چې څنګه د دواړو ګوندونو چې کوم دي هغه که په حکومت کې دی او که په اپوزیشن کې دی د صدر ته یې جواب ویلی دی. په دې اړه باندې به اوس په پاکستان کې چې کوم آئینی بحران دی په دې اړه باندې د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی صدر دی عبداللطیف افریدی صاحب هغې وینا کړې ده هغې خبرې کړې دي زموږ د خبریال عثمان خان سره هغه تاسو ته ورو
اته پندو سم د فقہ دادی چې وزیر اعظم دغه صدر تولی کی چې دا اسمبلی چې کومه ده دا ماته کا هغه ماتول شي لیکن په دغه دا داسې وزیر اعظم کولی شي چې دغه خلاف عدم اعتماد نه وي نو د عمران خان خلاف او عدم اعتماد پروتو نو د هغه په وینا باندې د هغه په خوله باندې صدر دا اسمبلی نه شو ماتولی نو لہذا یو دا شو چې ډیپټی سپیکر چې دا کوم آرډر اناؤنس کړو چې دا د خارجي ملکونو له دشمنانو په دغه باندې دا کرا دا شو دا غلط دی د دې دا باید چې د دې تحقیقات شي او عدالت ته جوړ شي او ټریبیونل دې جوړ شي او پته ولګي چې آیا څه شهادت هم شته کنه. دویمه دا چې څه وخت دا اعلان وشو او اسمبلی ډیزال دغه شو دا ارجن ماته شو دا نه شو کې د تر هغه وخت پورې چې سپیکر یا ډیپټی سپیکر ووټونه وي شمارلي دا هم غیر قانوني وشو. درېمه دا وشو چې عمران خان خلاف عدم اعتمادو هغه دغه خط د ماتول نه شو لیکلی او چې څلورمه دا چې صدر دا غیر کار وکړو چې د داسې وزیر اعظم په خولې د اسمبلی ماته کړه دا هم غیر قانوني او د آئین د اته 500 آرټیکل خلاف خبره ده. نو دوی اوس دا وایي چې آرټیکل 15 کې مطلب دا دی چې 15 آرټیکل دغه دی چې د پاکستان هر استوګن هر اوسیدونکي د آئین لاندې تابع دي چې هغه د وطن وفادار وي د خپل ملک د خپل قانون د خپل وطن وفادار پاره کې شکم نشته ټیک خبره ده. اوس ته چې ما ته وی چې ته وفادار نه یې ته پاکستان وفادار نه تا سره کم ثبوت دي څو پورې دا د یو مجاز عدالت په مخ کې لاړ نشي او د شهادتونه ونشي او دا ثابت نشي دا خواسته بس الزام دی. ای خو د پنځم آرټیکل خبره کوي مونږ د شپږم کوو پښپګم آرټیکل کې څلور ټکي استعمال شوی ته د تغوغ شپ یو ته وي ابروګیشن. ابروګیشن دا چې وایي چې مارشال لا راشي یو زوړ نظام یو هغه بالکل زوړ نظام دی خو به شو لري مطلب چې سیستم یې غلوي ان دې شوی دویم دې سبورت اورانول خوځول چې لري د لري کده دې نو سبورت شنه شوی دې سبورت شنه شوی دې هغه داسې دې چې آئین دا وایي چې د پنځه کم سلم ما دفاع آرټیکل چې کم دې دا غیر لاندې په اوو ورځو کې بعد آدمی اعتماد باندې ووټ کیږي نو دا په ووټ ونه کړو دا د آئین خلاف ورزی شوه بیا دا چې وزیر اعظم صاحب د ده خلاف عدم اعتماد و د خط صدر صاحب ته نشو لیکلی دا دم د آئین خلاف ورزی وکړه او صدر صاحب هم په دغه خط چې کاروای وکړه نو دا ټولې غیر آئینی خبرې شوې او چې د آئین په یو ورځ یا په دوه ورځو کې داسې ښکاره خلاف ورزی وشي نو دغه ته په قانوني آئینی ژبه کې سبورشن وایي یعنی قانون د آئین آرټیکل یو خواته کې او ته پکې خپل مرده کار چلی نو په دې لحاظ سره یو ابروګیشن یو سبورشن یو سسپینشن دی سسپینشن خو نه دی شوی ماتلول یو شی یو کیپینګ ان هولډینګ ان ا بینچ یعنی په هوا کې یو شی ساتل چې هغه په ځمکه پریوزي نو د ځمکه په دې په مینځ کې په هوا کې چې ځوان شي که نه نو دا شی ځوان شوی هم نه دی او دا آئین چې دی او دا نو لہذا دا کار د عدالت دی چې د چا حکومت راشي چې هغه دا عدالت ته یو شي عدالت کې دا ثابته شي چې دا آرټیکل پنځم د هغه خلاف ورزی شوی ده اخو اسی عمومی آرٹیکل دے آگے کہ آگا سے بس خبر ہے الزام دی او کا آرٹیکل شپگم داد شپگم خلاف ورزی کو بالکل کار شوی دا پکار دا چی دا دا عدالت تلار شی او چی چا دا خلاف ورزی کرے دا آئین سپورٹ کرے دے او آئین آئینی دفاتے یو خواہ تکڑی دی او خپل مرضی کار کرے دا خل پکار دی چی پدوی بازی مقدمہ چلی دا نارمل حالات نه دي که فرض کا دا نارمل پنځه کال یا سلور کال پوره شوی وي پنځه کال پوره شوی وي او د صدر ته لیکلی چې دا آئینه دغه مات کا نو بیا به کیئر ټیکر یا نگران حکومت جوړېدو دا خو داسې وه چې په د عدم اعتماد خبره وه چې دا شوی نو چې دا څنګه شوی په سبا باندې بل قرارداد به بدغه وي چې بھائی مونږ لیډر آف دا ہاؤس جوړو چې لیډر آف دا ہاؤس جوړ شي په اکثریت 342 په 342 ووټونو کې هغه 172 173 واخلي هغه وزیر اعظم دی بیا د وزیر اعظم کار دی چې هغه نن له کیبینټ جوړ نو په 24 گھنٹے کې په 24 گھنٹے کې به وزیر اعظم جوړ شوی او کیبینټ به پسې جوړېدو او خلاب هم نه پاتې کېده او اسمبلی به هم نه پاتې شوې نو دا هر څه د دې غیر قانوني لارې اختیارولو په وجه باندې یو آرټیکل 3 الف دی بل آرټیکل 5 دی بل آرټیکل 8 دی او بل شپږم او 5 آرټیکل دی دا 5 آرټیکل دا چې ماشوم ته هم ورکي او دا په 10 منټه کې 20 منټه کې 30 منټه کې وګوري آیا وہ نتیجے طرح سے دی سی رکھا چی سادہ کون دے خبر ہی دی کی پیچھے دی دمنا نشتا نو حکم باید چھے پا دا سپریم کورٹ آف پاکستان چی ال تکی ہم دا کی سونا پراتو چی دا سی دیو چی چی اگا صفا دا گو کی چی بھائی تا خوبوٹن تا خل پرے نا خودل یاو دیم سا خلاف عدم اعتماد ہو تا دا خط صدر تا نشلے گلے دریم دا صدر ته وایي چې تا د یو داسې سړي په دغه باندې اسمبلی ماتې کړې تا نه شي کولی او سپریم کورټ دغه درې څلور خبرې وکړي له دې نه به ټول فضا صفا شي نه به خلا پاتې شي خلاګاه به هم پاتې نه شي حکومت به هم جوړ شي وزیر اعظم به هم جوړ شي عدم اعتماد به هم ثابت شي او به شي د آئین په دفاتو په آرټیکلو باندې به عمل درآمد هم شي زما خیال دی چې سپریم کورټ له دغه لاره اختیارول پکار دي
د دیو سره اوسئ.
دا وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. که څه هم د امریکا او ویلي چې د وزیر اعظم دغه تورونه رد کړي چې ګنی امریکا د عمران خان یا د امریکا عمران خان د څوکۍ نه لري کولو په سازش کې شامل ده، بلخوا امریکا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هغه امریکایي چارواکي نوم هم اغسته ده. په دې اړه باندې نور څه تفصیل تاسو ته د ډیوا د همکار رحمان بنری په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان که څه هم د تیرو سورزو راسې په تکرار سره وای چې د هغه د حکومت ختمولو په شا د امریکا سازش دی، خو د هغه مخالفین ځینې سیلونکي او خپل امریکا د عمران خان دغه دریز ردوي. د سیلونکو په خیال د عمران خان دغه دروغ نه یوازې په هیواد کې دننه سیاسي بې ارامۍ ته وده ورکوي، بلکې د امریکا سره هم تعلقات ډیر ځانې کولای شي. د عمران خان په دغه دعوه چې امریکایي د حکومت خلاف سازش کولو د امریکا د باندنو چارو وزارت او وایټ هاوس رد کړی دی او وایي دی د پاکستان د قانون احترام کوي. د پاکستان یو څېړونکي او خبریال نجم سیټي په خپل ټویټر پاڼه د پاکستان په واشنگتن کې د پخوانی سفیر اسد مجید خان یو ټویټ ته په جواب کې لیکلی دی چې سفیر د مارچ په 14 په یو الوداعي دستور کې د امریکا د مرستیال سیکرټر ډونلډ لو شکریا ادا کړی دی. نجم سیټي وایي حیرانونکي خبره ده چې د ډونلډ لو په حق له دوی دا دعوه کوي چې د مارچ په 10 چې سفیر کوم خط لیکلو په هغه کې د پاکستان اوسنی وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف ګواه کړی وو. تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان په خپلو خبرو کې د امریکا د باندنو چارو د مرستیال سیکرټر ډونلډ لو نوم هم اغسته وو. دا ورځ پاڼې د عمران خان د دغه تازه دریس پاک لیکلي دي چې هغه علی خان سرګند کړی ده چې امریکا د پاکستان د سفیر لاري یو ګواښون کې پیغام استولې دي. د عمران خان په حواله پټان اخبار کې لیکل شوی دی چې د جنوبي او منځنۍ ایشیا په چارو کې د امریکا د باندنو چارو مرستیال سیکرټر ډونلډ لو د پاکستان له سفیر اسد مجید سره په لیدنه کې خبرداري ورکړې وو چې هغه په ملي اسمبلی کې د اپوزیشن د بې اعتمادۍ له تحریک څخه ژوندې پاتې شو نو پایلې به سختې وي. تیر ورځ د عمران خان خلاف د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کولو په وخت د هیواد د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر غونډه په دې خبره ختمه کړې وه چې اپوزیشن ګوندونه د سازش لاندې دا کار کوي. که یو خواته د پاکستان وزیر اعظم په امریکا د خپل حکومت د ختمولو تور پورې کوي، نو بلې خواته هم د دې هیواد د پوز سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا په خپلو وروستیو خبرو کې ویل امریکا د پاکستان د اکسپورت یو ستر مارکیټ دی او دوی د امریکې سره پر اړیکه غواړي. رویټرز خبری ادارې په خپل یو خبر کې لیکلي دي چې د عمران خان په اسلام آباد کې لوی ناسرګنتیاو یو لوی سیاسي کړکېچ رامنځته کړی دی. د اساسي قانون کارپوهان د دوی په قانوني بحث کې مختدي او فکر کوي چې آیا خان او د هغه سیالان کولی شي د پرمختګ لار ومومي. د رویټرز تر مخه د 200 ملیونو څخه ډیر نفوس لرونکي اټومي وسله لرونکي هیواد په لویدیځ کې د افغانستان شمال ختیځ ته د چین او ختیځ ته د اټومي سیال هند ترمنځ پروت دی چې دا وخت په اقتصادي مشکلاتو کې ښکېل او نړیوالو اقتصادي هیوادونو مرستو ته اړتیا لري.
د روس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د روسي ځواکونه وای په اوکراین کې په ملکی کسانو ظلمونه نه دی کړی. بلخوا د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د روس غندنه کړې ویلې دي چې روسي ځواکونه په اوکراین کې جنگي جرمونه کوي. په دې اړه درته نور تفصیل د دیوا د همکار ارباب محمود علي په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د سی ان ان ټلویزیون سره په امریکا کې د بوچا خار کې د خلکو مړی منتلو په اړه وویل چې څوک هم د دې تاب نشي راوړلی او څوک هم نشي کولی چې دا د معمول خبره وکړي او پرې غلی پاتې شي. بلینکن زیاته کړه چې امریکا به په ټول اوکراین کې د روس د جنگي جرمونو د دستاویزي کولو هڅه کوي. اوکراین دا وکړه چې د سر خار کایف شاوخوا سیمې بیرته د روسانو نه آزادې کړې دي. د روس پوز د کیف له شاوخوا سیمو نه په شا شوې چې د اوکراین په جنوبي ښارونو او په ختیځ کې د دونباس په لانجمنه سیمه کې په خپل نوو حمله باندې توجه وکړي. د اوکرين صدر ولادومایر زيلنسکي د سي ان ان ټلويزيون سره په مرکه کې په بوچا سیمه کې د خلکو مړی مدل بشر وژنه بللې او زیاته کړې ده چې اوکرين د روسي عسکرو لخوا ویجاړی کی او بربادی کی. په همداسې حال کې د ناتو سیکرټري جنرال یان سټولټنبرګ سی ان ان ټلويزيون سره په مرکه کې دا د شهريانو په ضد یو بیرحمی بللې ده او زیاته کړې ده چې دوی په لسو کالو کې په یورپ کې داسې صورتحال نه لیدلې او غوښتنه یې کړې چې صدر پوتین دې د جګړې د ختمولو خپله ذمواري ترسره کړي. بل اړخ ته د روس د دفاع وزارت د اتوار یا یکشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په بوچا سیمه کې د عامو خلکو وژنه د روسي عسکرو کار نه دی. د روس دفاع وزارت دعوه وکړه چې ګنې د بوچا په لارو کوڅو کې د پرتو جسدونو د تصویرونو او ویډیوګانو خپرېدل د مغربي ملکونو یوه بله اشتعال انګیزي ده. بلینکن او سټولټنبرګ دواړو د کایف شاوخوا سیمو نه د روسي عسکرو د پاشا تللو آینده نتایجو ته د شک په سترګه کتلي دي. اول داسې ګڼل کېدل چې د ماسکو خیال و کایف به په څو ورځو کې ونیسي، مګر داسې نه ده شوی او د څو هفتو په تېرېدو یې لا هم قبضه نه شو کړې. د امریکا خارجه وزیر انتني بلینکن د اتوار په ورځ د روسي عسکرو د شاتګ په اړه وویل چې ممکن ده هغوی بیرته ځانونه منظم کړي او بیا کایف ته ورشي، مګر بلینکن زیاته کړه چې په تېرو څو باندې 15 هفتو کې د روسانو په ضد د اوکرایني جنگیالو مقابله دا وښودله چې د اوکراین د خلکو اراده به د اشغال ښکار نشي. د ناتو سیکرټري جنرال یان سټولټنبرګ هم د کیف نه د روسي عسکرو په شاتګ ته خوشبیني نه ده ښودلې او ویلې دي دا یو حقیقي وطن نه دی، بلکې ختیځ او جنوب په لو د تګلارې پام اړول دي. د اوکراین په جنوب کې د ماریوپول خار اوس هم د روس په محاصره کې دی او د هغه ځای اوسیدونکو د اتوار یا یکشنبې په ورځ په دې انتظار وو چې د ریډ کراس یا سور صلیب نړیوال کمیټې به هغوی ته بشري امداد ورسوي او د هغه خار نه به ځینې کسان په تحفظ سره بهر وباسي. د ای پی خبري ادارې تر مخه د اندازې تر مخه شاوخوا 100,000 په ماریوپول خار کې ګیر دي او د یوې میاشتې نه زیات وخت وشو چې روسانو دا خار په محاصره کې اخست دی. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیبا، واشنگتن.
وی او ای دیبا په سیټلایت ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایت په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سیټلایت فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلی رساته
دا وایس آف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا په دویمه برخه کې درته زه نصر الله خان بیا هر کله وایم. د پاکستان کې چې کوم آئینی بحران مخې ته راغلی دی په دې اړه باندې زموږ سره تاسو خبرونه کې وخت په وخت باندې به هم اوري، وروسته به په چې کوم خبري خبرونه په کې به هم تاسو ته معلومات درکو. خو په دې وخت کې زموږ سره په دې اړه باندې طارق افغان چې د پېښور های کورټ وکیل دی موجود دی ورته هر کله وایو. ستړی مشه، په خیر راغلی طارق افغان صاحب.
سلامونه نصر الله خان.
طارق افغان صاحب، یو طرف ته ډیره آسان خبره ده چې د سپریم کورټ ته کیس لاړ او د سپیکر چې کوم رولینګ دی هغه په دغه باندې خبر اوریدنه روانه ده، خو پښتنه دا پورته کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم داغې سلاکاران د هغې سره چې کوم مشرانو بیا هغه وزیران بیا دغه چې کوم فواد چودھری پاسی هغه خبره کوي په اسمبلی کې، سپیکر چې کوم دی هغه د عدم اعتماد تحریک چې کوم دی هغه په هغه ټایم کې ختمه یو عمران خان به اعلان کوي چې اسمبلیانې خط ولیږو مخکې مې تجویز ورکړه صدر اسمبلیانې ماتې کړي. نو آیا هغې د دې نه نو خبر چې موږ د آئین مخالفت کوو یا آئین په غلط طریقه باندې استعمالو یا هغوی په آئین کې څه لاره لیدلې ده ځکه دا کار کړی؟
نصر الله خان، د پښتو د ټپې نه به یو شروع کما، وای خدای زما جانان زما کړی او چې زما نشي بیا د تورې خاورې شي. نو زما په خیال له وفاقي سابقه وفاقي حکومت او وزیر اعظم صاحب په دغه ټپه باندې عمل کړی دی. هغه دا ویل چې که زه وزیر اعظم نه یم نو اپوزیشن به هم زمانه د عدم اعتماد کامیابولو تم زه نه پرېږدم او نه به دی زمانه په پنجاب کې او نه په وفاق کې حکومت جوړی. دی د دې هر څه نه خبرو، خدا چا چې هم وزیر اعظم ته دغه مشورې ورکړي دي نو دا دغه همدرد نه دی، ځکه چې دا په آئین کې ډېر کلیر دی د عدم اعتماد تحریک او پاغه باندې ووټنګ آرټیکل 6 غداری او آرټیکل 5 یا آرټیکل 58 چې کوم دی چې صدر دغه لاندې اسمبلی ماتي، دا ډېر اوس د تلسم ترمیم نه پس دا واضح دی او په دې کې څه دورای څه کنفیوژن شته نه. وزیر اعظم صاحب ته وفاقي حکومت ته چې کله د خپل نمبر گیمز پته ولګېدا چې د دې نمبر اوس کم دی او د اعتماد ووټ نشي اغسته، عدم اعتماد به کامیابیږي، نو دغه آپشنس چې کومه وزیر اعظم صاحب په خپله ملټري قیادت راغوښتې او هغه خبرې مخې ته رالې چې درې آپشنز وو چې یا د عدم اعتماد سامنا وکړه هغه هغې ته مخامخ شه، دویم دا چې اپوزیشن به عدم اعتماد واپس ولي خو ته اسمبلی ماتې کړه، او درېم یو بل آپشن وو خو هغه وخت کې د په دې باندې عمل ونه کړو، او چې کله د سپیکر خلاف په سحر سحر کې د عدم اعتماد تحریک پیش نو آئینی طور چې کله د سپیکر خلاف تحریک پیش نو هغه بیا د اسمبلی اجلاس صدارت نشي کولی، هغه پریزایډ کولی نشي، او د هغه په ځای به ډپټي سپیکر اجلاس پریزایډ کوي، د هغې مشري به کوي، خو د هغې دپاره به یو نوټیفیکیشن جاری کیږي. په دې عمل کې د ډپټي سپیکر دپاره دغه د قائم مقام سپیکر نوټیفیکیشن نه دی جاری شوی. دویمه خبره دا چې د آرټیکل 95 لاندې چې کله د عدم اعتماد تحریک پیش شي نو د ووټنګ دپاره یو ورځ وټاکلی شي، او په ایجنډا کې دا ورځ د عدم اعتماد د ووټنګ دپاره وه چې دلته به ووټنګ کیږي او هغه بیا کاونټ کیږي چې د اپوزیشن سره څومره دي او د حکومت سره څومره دي. خو د دې نه مخکې دی دغه کنسپیریسی دغه خط راوستو، او هغه خط دغه په نیشنل سیکیورټی کونسل اجلاس کې هم دی خبرې وکړې، خو څنګه چې وزیر اعظم وایي نو دا خبرې هلته نه دي شو. نن بلاول بټو صاحب د ڈی جی آئی ایس پی آر نه او د فوج نه د دې وضاحت طلب کړی دی چې تاسو د نیشنل سیکیورټی کونسل د اجلاس وضاحت موږ ته راکړي، چل تاسو څه خبرې کړي دي، په دې خط باندې څه خبرې شوې دي. دغه ډیر په صحیح طریقې سره وزیر اعظم صاحب او وفاقي حکومت کیش کو، او د عدم اعتماد د ووټ نه مخکې مخکې په چودھری پاسید پاغي باندې خبرو کړه، او هغه آرټیکل 5 دی نو هغه څه دی، لویلټی ټو د سټیټ او کانسټیټیوشن اینڈ اوبیڈینس ٹو دا اسٹیٹ آف کانسٹیٹیوشن. نو اصل کی دا آرٹیکل 5 خلاف ورزی خو وزیر اعظم صاحب کڑے دا، سپیکر صاحب کڑے دا، ڈپٹی سپیکر صاحب کڑے دا، او صدر صاحب کڑے دا.
صحیح. طارق افغان صاحب یو خبره مخې ته بل راځي چې کله سپیکر صاحب آرټیکل 5 خبره تاسو کوئ نو د ریاست سره وفاداری او د آئین او د قانون پاسداری چې کوم ده دا د 5م آرټیکل دی، نو هغه خو هغه خط ته اشاره وکړله، هغه چې په نیشنل سیکورټی کونسل کې دغه ډسکس شوی دی، فواد چودھری په خبره وکړله، او هغه دغه په وساطت یا دغه استعمال کو آرټیکل 5 دغه چې کوم تحریک راغلی و هغه ختم کړ، د عدم اعتماد دغه نه وروسته عمران خان دا کاروایی کړې ده. نو آیا سپریم کورٹ به دې ته ګوري نه چې دا شته، ځکه چې دا خط راغلی دی، دا خط موجود دی؟
جناب اوس دلته دا کوشچن را پیدا کیږي چې آیا د ډپټی سپیکر سره دا اختیار شته چې هغه د آئین تشریح وکړي، هغه د آرټیکل 5 تشریح وکړي کنه؟ دا اختیار صرف د سپریم کورٹ سره دی، دا د عدالت سره دی. د ډپټی سپیکر اختیار خو دلته صرف داو چې د دې اسمبلی د کاروایی چې داو چلے، هغه سره خو د رولینګ نن د جسټس منیب اختر هم دا یو ریمارک ورکړی دی چې زما دا خیال دی چې د ډپټی سپیکر سره د رولینګ ورکولو اختیار نشته. نو په دې سچویشن کې چې کله په عدم اعتماد باندې ووټنګ نه شوه، آیا وزیر اعظم صاحب آئینی طور صدر ته دا تجویز ورکولی شي چې اسمبلی ماته کا؟ بیا صدر صاحب چې دینو په ګنټه کې دننه دا یو ډیره لویه فیصله ده، یو ملک د مستقبل دی، یو ملک د آئین دی، یو ملک د قانون، دا په ګنټه کې دننه دا فیصله کول، بیا د دغه کیبینټ ډیویژن د طرف نه دا یو نوټیفیکیشن جاری کیدل چې عمران خان موږ ډی نوټیفای کو، هغه وزیر اعظم پاتې نشو، دا غی نه پس چې د سپریم کورټ ریمارکس رااله چې د کورټ د آرډر پورې وسوک سو هم نه کوي، دا ارسه بچینو سبجیکټ ټو د سپریم کورټ آرډرز دی، دا غی نه پس صدر صاحب دا وی چې نه وزیر اعظم صاحب به د 224 اعلان دی خپل اختیارات او خپل عہده چې دنو دا برقرار ساتي. نو دا ټول آئینی بحران چې دی دا د وزیر اعظم صاحب د دغه غلطی د غیر آئینی فیصلې د وجنه راغله ده. په دې باندې آرټیکل 95 ډیر کلیئر ده, آرټیکل 6 هم په دې باندې ډیر کلیئر ده, آرټیکل 58 هم په دې ډیر کلیئر ده, آرټیکل 5 هم په دې باندې ډیر کلیئر ده. زه به صرف دا خبره دلته کې قابل ذکر وکم چې آرټیکل 5 وایي چې لویلټی اینڈ اوبیڈینس, اس ڈس اوبیڈینس خو سپیکر سے, ڈپٹی سپیکر سے, وزیر اعظم سے او صدر سے بوکو, نو پکار دا چی دا آرٹیکل 5 لاندی دا دی خلاف کاروائیو شی, دی اوبیڈینس نہ دے کڑے. اول خو سپیکر سے با پا اجلاس را غختو کی چی دے نو تاخیر وکو, پا 21 بان اجلاس ہو دا غینا رست را غختو. دویم دا چی پا دی ایجنڈا کی دا شامل ہو چی پا دی باندی با ووٹنگ کی گیا, دا آئین مطابق پا غ باندی فرض ہو چی دا ووٹنگ دا کڑے وے. سپیکر نیوٹرل وی دا دے و پارٹی سرا تعلق نہ ساتھی ٹک دک دے دے پی ٹی آئی نہ منتخب شوے دے, خوش یو زل دے سپیکر شون دے دا سیاست نہ بالا تر دے دے دا ہر پارٹی سپیکر دے دے, بس صرف دا خپلی پارٹی یا دا حکومتی پارٹی طرفداری نہ کئی, دا دا طرفداری کڑے دا اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن نہ دے کڑے, نو آرٹیکل 5 ہم پدی باندھی لگی, او آرٹیکل 6 جکما سنگین غداری دا دا ہم پدی باندھی اپلائی کی گی. او پکار دا چی سپریم کورٹ اس دا ډیر اسانه خبره ده چې سپریم کورټ د دې حل راو به سیدا امبیګوس کول ندی په کار. بار بار د وکیلان چې دیږي ته دا وی چې دی له یو لارجر بنچ جوړ کړي, خو چیف جسټیس صاحب دا غي سره نرضا کیږي, نو د دې مقصد څه دی؟ دا سی اهم کی سونه چې کله هم راغلی دینو فایز عیسا صاحب چې دا غ په شابه باندې ټول قوم ولاړ دی, ټول قوم په غ باندې اعتماد دی, فایز عیسا صاحب په داسې اهم بنچونو کې دی نه شاملې, نو د دینه د سپریم کورټ د ذهنیت هم پته لګی چې دا غي انکلینیشن کم طرف ته دی, غي کم طرف ته روان دی. ادا ډیرا سنگینه مسله ده, په کار و چې دا پر یو ورځ دوه ورځو کې حل شوی وي, خو د دې دا تاریخ په تاریخ ورکول نن یو تاریخ سبا بل تاریخ, نو دا هم دا کم بحران چې دی دیتا او سطور کی دا اوګدینو نه د پکار چې دا آئینی بحران دی اوګد.
تر افغان صاحب دوا خبر راتلی شي, یا به سپیکر چې کم عدالت ناس ته هغه به دا وای چې د سپیکر دا رولینګ صحیح دی, یا به وګرځي چې دا صحیح نه دی, دا غلط دی. پر دواړو کې کم خبر مچو شو ان مستقبل تاسو څه ګوري؟
مستقبل خو زه داسې ګورم چې آئین باندې عمل کول چې دنه دا به د ملک مضبوطیږي, د پارلیمنت به مضبوطیږي, د عدلیه به سره مضبوطیږي, د سیول سوسایټی به سره مضبوطیږي, او سیاسي پارټۍ به سره هم مضبوطیږي, او دا ارڅ چې مضبوط شي نو دا ملک به مضبوطیږي. اوس که یو ځل بیا سپریم کورټ د نظرې ضرورت په تحت باندې دا وایي چې د ډیپټی سپیکر دا رولینګ کما چې هغه د سپیکر په نوم باندې ورکړی دی, هغه چې کله رولینګز ورکې نو په اخره کې وایي چې دا د سپیکر په نوم باندې وایم, نو دا هم یو غیر آئینی کار دی. هغه رولینګز کا سپریم کورټ هولډ کوي چې نه دا ټیک دی, نو زما په خیال نظرې ضرورت چې هغه خخه شوی دا دفن شوی دا, هغه یو ځل بیا دی اغیلا وسط ورکې, هغه بیا را ژوندې کوي, نو دا د ملک د مستقبل لپاره ډیره زیاته د کینسر غونډه کې حیثیت لري. یو مولوی تمیزالدین او چې کلا اسمبلی ماتې شوې نو هغه خپل نوم په تاریخ کې ولیکلو. یو دا قاسم سوری سپیکر دی چې ده هم خپل نوم په تاریخ کې ولیکلو, خو په غلط الفاظو کې. او دا مولوی تمیزالدین نوم تر اوسه پورې خلک یاري چې هغه د یو ډیکټیټر خلاف, د یو غیر آئینی اقدام خلاف ودرېدلې. نو نن که د نظرې ضرورت په تحت بیا سپریم کورټ داسې یو فیصله کوي چې دا غینا آئین کمزوری کیږي, پارلیمنت کمزوری کیږي, سیاسی پارٹی کمزوری کیږي, نو دا د ملک لپاره نقصان دہ ده, دا پایدار نشي کېدای. نو سپریم کورټ ججان الله هم, سیاسی پارټولا هم, او قانوني کم ماهرین چې دی اغیلا هم پکار دي چې عدالت په داسې طریقه باندې اسیسټ کی, دا غي مدد کی, اغي په دې طریقه باندې کنوینس کی چې دا بالکل یو غیر آئینی کار شوه دی, او په آئین باندې د عمل نه کولو د وجې مشرب ته د 500 سزا ملو شو, او موږ دا نه غواړو چې مزید دی د آئین د خلاف ورزي په وجه باندې وزیر اعظم ته, سپیکر ته, یا صدر ته, یا نور داغي ملګرو ته دغه سي سخت سزاګانې واوري ولي شي. په کار دا چې پرایم منیسټر صاحب, سپیکر صاحب, او چې چا هم د آئین خلاف ورزي کړ دا خپل غلطي تسلیم کی, او دغه کم څه چې شوی دی سپریم کورټ د دې یو حل راو بس, یو حل دا دی چې په آئین باندې عمل وشي.
ډیره زیاته مننه طارق افغان صاحب د وخت را کولو.
مننه.
د دیوا کتون ګوریدن کو زموږ سره طارق افغان صاحب چې قانون پوه هو د پیښور های کورټ وکیل او هغه وی چې په قانون وین دی عمل وشي او په دې دزر طرزه فیصله وشي په دې اړه باندې به زموږ سره نور هم ملمان راځي د ایچ آر سی پی هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان او بیا پی ایف یو جی چې کوم دی د خبریالانو چې کوم تنظیم دی پاکستان کې هغه هم د دې غندنه کړې و چې پاکستان کې چې کوم دایني اني بحران پیدا شوی دی او په دې اړه باندې به زموږ سره هم ملمان راسره ځي خو عام خلک په دې اړه باندې سووي په دې اړه باندې د ډیوا خبریال عثمان خان د یو څو کسانو غغونه راغونډ کړي دي تاسو ته وړاندې کوو
دا ډیویډي رو قدرمندو لیدونکو او ریدونکو نن د کامی سملی غونډه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بیباوري تحریک د ووټینګ د پاره رابلل شوی و خو په دغه محل باندې وفاقي وزیر پوا چودري او تحریک وړاندې کو او دغه کم د بیباوري تحریک چې وغه سپیکر غیر آئینی وګرځاو دا هغه ورسته وزیر اعظم عمران خان صدر مملکت ته د اسملو تحلیل کولو د پاره وړاندیز ورکړو او اسملی مات کړې شوې دا وخت په پیښور صدر بازار کې موجود یو سزوانان را سره موجود دي دا غي سره خبرې کو چې کما خلاره مخه ته شوې د آئینی چې هغه په دې اړه باندې سمره اندېخمندي
ډېره د شرم خبره ده چې یو کانسټیټیوشنل ګورنمنت یو داسې حرکتو کو چې کم په دې ملک کې مونږه ډیکټیټرز نه هم نه اکسپټ کولو زما خپل خیال دا دی چې پاکستان کې د عمران خان په خلاف چې کم 2018 نه چې کم تحریک روان شوی دی چې یره دا یو سلیکټډ ګورنمنت دی او دا د دریم لاس پترو باندې چې کم دی په پاور کې راغلی دی نو زما په خیال دا یو ډېر خولي موقع و چې عمران خان دا نریټیو چې کم دا غلطه ثابت کړی وای او د کانسټیټیوشنل چې کم پاورز او چې کم کانسټیټیوشنل او چې کم ډیموکراټیک انسټیټیوشنز او هغه له موقع ور کړی وای او چې کم ډیو پروسس هغه مخکې کړی وای انفورچونیټلی چې څه اشو دا زما په خیال یو ډیره غلطه خبره ده او دا به پاکستان نور هم چې کم دینو تیارو ته او نور هم نقصانات پاکستان ته په فیوچر کې راته ملاويږي
دا نارینه خبرې تاسو واوریدي چې په موجوده سیاسي حالات باندې څه نظر لرلو دلته مونږ سره یو میرمن ولاړه ده دا غینو پښتو چې په موجوده سیاسي حالات باندې اغه څه نظر لري
ما دا کتلې چې هر یو کس چې ده کنه چې څومره حکومت کړی دی یا هر یو پارٹی والے دے دی واقعی پولیٹکس کرے دے عوام سرا سیاست کرے دے زچ کم سینس کے دا پولیٹکس تے کیا دو متا صبح خپوی شو وے صحیح شو پاتی شو عمران خان خبر دا دی چ سنگ دا دی حکومت راغی دا چ سمرا زمون نور سیاست دان دی ٹول بالکل سٹک شو دی چ کم حالات و اگر ڈیر زیاد بد حالو چکم ایجوکیٹڈ خلق دی تاسو گو رہے ایجوکیٹڈ خلق ینگرز دی چکم خلق پی جانی چی سیاست ستا وائی آگا دا دے چی سیاست با انسان اخپل قوم سرا و اخپل دغا سرا نکی صحیح شو
بل مرگر را سر اولار دے ردہ نظر پختو چی دی سا نظر لری پا موجودہ صورتحال بانی
باندے دا زرداری حکومت مرا غلے دے مو باندے دا نواز شریف مرا غلے دے مو دا عمران خان حکومت کے دا سے خوشحالی اسے مو تا انڈیوالا روڈونا خائی وے جوڑ شوی دی غڑ غڑ روڈونا دی بس رشن بگرانی کی دا اللہ کا رونا دی مو تا با اللہ روزی را کئی دے سمخ کے با انڈیوالا پختانا پا جانسو کے ٹول رکی دو پاتا بینا لگی دا مرز واندی بورکو عمران خان حکومت را گئے بس نور کی گیا
آگے عمران خان جی کم کاروں کو خکاروں کو چھ باہر ملک نے مونگ باندھے دباؤ چی لگیا دی کہنا عناصر پی سی ورکی لگیا دی او دا خبر نہ دا ملک دا پارا بولے دی باندھے عام انسانوں باندھے ڈیر فرق روزی لگیا دے حالات ملک نورم خرابی کی لگیا دی سنگھ تاسوں گوری پیٹرول سا حالات دی سا حالات تلاڑا مہنگائی تو گوری
جی په موجوده سیاسي حالات باندې د عام اولس نظر واورې دو ولیدو چې نورم سمره پرمختګ کیږي د ملک په سیاسي حالاتو کې د ډي وي د فیسبوک د لاري او د ټوئیټر د لاري به تاسو خبر ساتو
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ به ځانته یو لار خوخم ماته پته وا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخم
بل سو کی کئی او کنا تہی کار صحیح
دا ہر انسان ون پائے تبل لفارا یو مثال جو سی
دا ہر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کھڑی
تاسو ہم بدلن راوستے سے
تاسو ہم بدلن راوستے شے
تاسو ہم بدلن راوستے شے
دا چول پا یو وقت عادی خلقو خو دا نورو پجون کی یو لوی بدلن راوستا کہ ہغا وڑو کی وی او کغٹ تاسو ہم دغه بدلون راوستلی شي.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دا وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن اچ ار سی پی د بلوچستان څنګه مرستيال مشر حبیب طاهر ایډوکیټ صاحب زموږ سره سره په دې وخت کې ورته راغلی و. یو سره مشر په خیر علي حبیب طاهر ایډوکیټ صاحب صحافیانو د قومی اتحادیه او د بشری حقوقو کمیشن د صدر وزیر اعظم او ډیپټی سپیکر روستي ګامونه په سختو الفاظو غندلی. خو سپیکر وایي چې د آرټیکل پنځم لاندې د ریاست سره وفاداری کړې ده خط راغلی دی هغه خط دیدلې ده نو ځکه دغه چې کوم دادم اعتماد تحریک وو هغه ختم کړی دی او بیا ځکه وزیر اعظم اسمبلیانې د ماتولو تجویز ورکړی صدر ته او صدر صاحب په دغه باندې دستخط کړی دی بیا د غندنې وجه څه ده ولې غندئ؟
جناب سٹیٹمنٹ مز دا فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پاکستان اچ آر سی پی ا جوائنٹ سٹیٹمنٹ ور کڑی دی پرن نو مز دا ایکٹ چکڑی دی مز سپیکر صاحب دی پی سپیکر صاحب او پرائم منسٹر صاحب دا خلاف مز یو سٹیٹمنٹ مز دا کنڈم کڑی دی نو آرٹیکل ز دا دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان چ دا لائلٹی خبر کی اگر کی خو نو ډیر واضح الفاظ کې لیکل دي چې لائلٹی سټیزنز لائلٹی چشنا او سند کې دي لسی نو دا ایشو اوس چې موجوده حکمرانان پرائم منسٹر صاحب یو لیٹر یو دا چې بار سے لیٹر راغلی دي موږ هم بچتر صاحب کا پرزیم دا کوم څه اوس خو نو پبلک سو نه دی هغه لیٹر نو د دوی دا وینا دی چې دا هغه کی کانسپیرنسی دا د اپوزیشن جماعت نه کړی دي نو دا اختیار زموږ دا خیال دی چې آرټیکل ځکه سپیکر صاحب ډیپټی سپیکر صاحب دا اختیار نه لري چې د ووټ اف نو کانفیډنس موشن ختم کی. هغه یو جلا ایشو ده کې فرض کا زموږ اسمبلی غواړي هغه باندې ډیبیټ شي نو هغه کې یو رائټ آف آرګومنت غواړي فریکن ته ورکول کیږي. هغه خالی حکمران جماعت سره یو سړی ولاړ شوی دی خپل یو تقریر کړی دی دا هغه بعد اپوزیشن جماعتو سي چاته هغه خبره ربطل د پاره یو وضاحت د پاره یو بحث د پاره مګي اجازه ورکول سوي دي او فورن یو لیکلي تقریر ډیپټی سپیکر صاحب کړی دي او اسمبلیان هغه موشن دا چې پرائم منسٹر صاحب خلاف راغلو هغه نو کانفیډنس هغه ریجیکټ کړو نو دا هغه بعد فورن پرائم منسٹر صاحب اسمبلیان هم مات کړی دي. دا بیا یو بل لیګلیټی دی یو پرائم منسٹر خلاف شی ووٹ آف نو کانفیڈنس موجود ده نو اغه څنګه اسمبلیان ماتول شي نو دا یو سیکنډ ان لیګلیټی سوي دي. بهرحال اوس خدا سب جوډیس ده دا معاملہ کورٹس کی نو نن هم هیرنګ وو او سبا د پاره دی ایشو دي نو اوس ګورو چې بال کورٹس کورٹ کی دي
لوی خبره تاسو خبره وکړله چې سپیکر صاحب هم د آئین خلاف ورزی کړې ده بیا وزیر اعظم صاحب چې کوم دی هم د آئین خلاف ورزی کړې ده نو کانفیډنس موشن او په عدم اعتماد تحریک او په هغه اسمبلیانه نشوي دلیل کولې دای کړې دي خو هغه ته بده پته نه و د هغه سلاکارانو ته د هغه چې کوم قانوني مشیران دي په دغه اړه باندې هغه ته بده پته نه و چې دوی کس قسم ګام اخلي کنه دلته څه زګی شته تور او سپین نه دی چې د هغه نه دوی فائدہ غستلی شي.
نشنا چې زما خپل یو رائے دی او سیرلی څه غلط هم دی زما خپل دا خیال دی یو دا خالی د پرائم منسٹر صاحب دا نه دی دا جماعت کار دی دا پاسیبلیټی هم سپیش دا یو پلان پری پلان یو مخکی دا نور کېدل سی اس انسټیټیوشنز پکې انوالو وی هغه هم پاسیبلیټی سٹا اوور رول نه کېدل نو کېدل سی دا یو یو نیو خبر راسی نو اوس اختیار خود کوچ غدی نو کوچ زموږ خو دا خیال د کوټ باید کی دا ډیسیژن د آرټیکل 5 ډیسیژن چې د سپیکر صاحب ورکړی دی هغه اور رول کی او سیټ اسائډ کی ان کیس کی اگر سیټ اسائډ کیږي خو نو اتوماتیکلی دا ریزولوشن اف اسمبلی ختمیږي او ووټ اف کانفیډنس درته راځي نو اوس پرون خو زموږ عدالتان ډیر اکټیو وو شتي روزم خلاص شو عدالت رالی او سو موټو اخیستو لیکن نن یو سازما خیال دی بیا یو څه چینجز په دوی رویو کې راغلي دي اوس سبا د پاره بیا دوی هیڅ دا خو نو ډېر امپورټنت ایشو دی دا خو باید چې نن دوی په هر حال کې نن نه دي سبا دوی دا ایشو ډیسایډ کی نو دا تحریک انصاف خو نو یو سیاسي خبرې دي کېدلې د اختلافات هم لرم هو سره لیکن د دوی دا غیر سیاسي رویه دي
صحیح
خو نو موږ دا جماعت شراغلي دي اول روز سره د دوی غیر سیاسي رویه او دا هم د دوی غیر سیاسي یو رویه اکاسي کوي چې یو پاکستان کانسټیټیوشن دی یو اسمبلی دی اگر دا اسمبلی سلاسل کې خو نو هایټ ریزن کیس خو د دوی خلاف جوړ شي د پرایم منسٹر او د ډیپټی سپیکر خلاف جوړ شي چې دوی دا کانسټیټیوشن الیکټډ اسمبلی سره دا کار کړی دي
ٹھیک دی جی ډیر زیاته مننه حبیب طاهر ایڈوکیټ صاحب د وخرا کول ډیر مننه ډیر مننه د دې وخت ته اوریدونکو څنګه چې تاسو حبیب طاهر چې ایچ آر سی پی د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د بلوچستان څنګه مرستيال مشر را سره سره په دې وخت کې زموږ سره ځوان شډون کې رفیع الله کاکړ صاحب چې د پاکستان په سیاست باندې جوړ نظر لري را سره د ورته هر کله و ستړي مې په خیر راغلي رفیع الله کاکړ صاحب
خیر اوسه ډیر مننه
کاکړ صاحب صورتحال د سیدي چې اسمبلیانه تحلیل شوې دي په نو سپریم کورٹ کې پدې باندې هیرنګ روان دي او ردن روانه ده سبا ته ځندول شوې ده خو دې ته تاسو څنګه ګورئ دا یو پری پلان لوبوا چې الته فوا چودري صاحب را پاسي خبره کوي بیا دغه شانته سوري صاحب چې کم ده هغه نل انوایټ کوي یا ختمي دغه ادم تحریک ادم اعتماد تحریک بیا وزیر اعظم عمران خان صاحب سپیچ کوي او صدر سے پدی باندی دسخط کی دا خو هغی ته پته لګیدل و چې پدی کې سلا رښتا کندا بي خي د ساده توب یو خبر هغی کړی دا تاسو ته څنګه ګوري
ډیر مننه دا سیدا چې پری پلانډ تر پی ٹی آی تر هدا پر خو بالکل ښکارا خبره ده چې کم دی یو منصوبه جوړ کړو چې مو سرپرایز ورکو نو دی دا لار راځلې ده نو نور پری پلانډ څه کدا مراد دی چې پدی کې عدلیہ یا د فوج زنی بطور اداره یا د فوج زنی مشران هغه پکې انوالو دي دا غو په دې کې ګډون څه کمست نو اصلي سوال خدا دی نو تر پی ٹی آی تر هغه پورې خوځما دا خیال دی چې دا خو چې کوم دی وای دا موږ یو غټ سرپرایز وو پوزیشن ته ورکی نو د دې توقع نه و هغه توقع پدانه و چې دا یو مکمل غیر آئینی کار دی او په پاکستان کې په پخوا وخت کې دا عین خلاف ورزی دا عین دا رنګ ښکارا توګه ماته دا اقدامونه چې دی هغه اکثره چې دی فوج یا ملټری ډیکټیټرز کړي دي نو دا اول ځل دی چې یو سیاسي جماعت مشر چې دی هغه دا رنګ ښکارا توګه عین مات کی او دا عین خلاف ورزی وکنو او دا اپوزیشن مشران ته خدای یو غټ یو داغه د پاره واقعي د دې توقع خو دې نه لرله لیکن اصلی سوال وہ زادی دا سبا او بل سبا معلومی جی چې د پاکستان اعلی عدلیه او چکم فوج ته اداره کی څه کسان یا اداره بطور اداره ټوله د دې په دې کې سره ده نو د دروازه پوری چې د فروندو د نن د سپریم کورٹ چې ته پروسیډینګ سی وی دی هغه خدا سي ډیر خوشبینه نشکار کیږي زه په دا لږ اندیشنه لرم چې دا یو ډیر ساده سوال دی او ډیر په ښکارا یو غیر آئینی قدم څه وي پر دې خوال په کار و چې پرون یو خبره پر اغلې وای یو شارټ آرډر پر اغلې وای دا اوږدې خبره به جاری وای که پرون نن خو نو بالکل بیخي څوک نه جوړې دی چې دا تر سبا پورې پیل شوی وای بل دا یو دومره مهمه مسله ده پر دې باید چې فل بنچ جوړ شوی وای نو تر اوسه پر چې کم آثار را روان دي او دا خبر هم را روان دي چې اټورنی جنرال د سپریم کورٹ چیف جسټس سره د ورځې مخکې ملاقاتونه شوې دي او نور چې داسې څه چې د عمران خان د خوشي فوجي مشران هم په دې کې تلاس دي. نو دا خبرې اوس را روانې دي. دا خو د وخت د مخه پر دې باور کول داسې عجبه خبره ښکاره کېږي. خدا به د وخت سره دا هم ښکاره شي چې دا ادارې په دې کې ورسره ملګري وي که نه. او خاص طور پر
نواز شریف صاحب مجھے کیوں نکالا لکه په جڑا کې خبر آگے کول چې زیول ویستلمه. یوسف رضا گیلانی صاحب چکمونو هغم په تشویش کې په دغه شانته کې دنیزدو کې وخت لشي د پاکستان په تاریخ کې خود پاکستان حکومت خپل حکومت اسمبلیانې ماته داغي وزیران خان دی عمران خان پر جوش دی داغي چې کوم فال وردی هغه خوشاله دی داغي امنګان امپیګان دی ته داسې نخکاری سبب مونږ خلکو ته زو غټ باخلو رائے به اخلو د خلکو د دې سره داسې نخکاری چې چا ډاډ شتا یا س ډاډ باندې دی خوشاله دی کنه اس دومره خوشالي څنګه کوي. دا سیدا
په دې کې دوه خبرې دي. اول خو چې کوم د پی ټی آی دا خوشحالی یا دغه په داده چې پی ټی آی او عمران خان یو پاپولیست لیډر دی او دا پاپولیست لیډر چې هر وخت په هر ملک راغلی دی نو دا غوی څو مشترکه حکمت عملیانی پاره کې یو دای چې پاپولیست مشران ټول په پروپاګاندا چلیږي. دی یو پرا پروپاګاندا ماشين جوړی او لکه په امریکا کې د امریکې د زوړ صدر چې و اغم دارنګ یو حالات جوړ کړي. نو دا سکی دا یو متبادل دنیا جوړی دا خپل حقیقتونه دا درواغ رښتیا کوي تور سپینی او دا غه د پاره یو خپل فرا متبادل ابلاغ ذرای جوړی. نو دا پروپاګاندا چې دا د پاپولیست سیاستدانانو د سیاست یو ډیر لوی مهم برخه وي. نو عمران خان څنګه په هغه پاپولیست سیاستدانانو کې دی چې دا ټول ته د خالی د تیرو درو هفتو د خبرې راواخه دا د تیرو واتو کالو د خولی ده دغه درو هفتو کې هغه چې کوم یو نوې توري په سیاسي اصطلاح کې رالی چې پوسټ ټروت ورلد ورته وایي چې نه دا د پاپولیزم تر پورته کېدو سي دا چې دنیا ته مر روانې چې باغ کې برښتیا او درواغ نشي سره بیلې دی بلکې درواغ دې نه خبره به پاپولیست لیډر په عوامو په خپل فالوورز باندې چې دغه رښتیا دي. نو زه دا فکر کوم چې د عمران خان ټول سیاست چې دی هغه پر دغه ماډل باندې دی داغه کې پروپاګاندا مهمه برخه ده. هغه کې دی و صحیح او غلط ته نه ګوري و دا ته نه ګوري چې عوام یا پر خلکو پر سیاست پر اقتصاد باندې دې څه اثر وي. دا غو تر ټولو مهمه خبره ده چې دی یو پروپاګاندا جوړه کی او د دې چې کوم خپل کارکونان دي هغه د دې په جادو د دې په سار کې دی راونی شي. نو دا اوس چې کوم د عمران خان دا اوس کوم د پالیسیانی دی چمونه دی او وخت چې د کړی دی هغه ټول پردای دی. په دې کې یو بل اضافه خبره ده چې په تور لیډر شخصي عمران خان هم دا واسه کال ماوتا یو لسر جمعکې پروګرام کې هم دا خبره ما کړه چې دای په اعتماد سره درواغ ویل او په اعتماد غلط شي د یو غلط خبري ترویج کول هغه پر مخ ویول په دې کې د عمران خان بیا مقابله څوک نشي کولای. نو دا د عمران خان ذاتی چې کومې هغه د یو خوبی بوله او بل د پاپولیست لیډر یا د پاپولیست پارټیانو چې کومې حکمت عملی نو دا دواړه دلته سره یو دی او دا غو نتیجه دا ده چې دوی خپل حکومت مات کړی دي چې هغه دی وي دا حکومت ماته ده د امریکای سازش شو او هغه باندې دوی خوشاله.
صحیح. اب کبه دغه د امریکای سازش تر شو یو طرف ته ک د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای چې دغه خلاف سازش کیږي دغه د سوکۍ دن لري کول د پاره غواخ شوې ده هغه د امریکای د چارواکي نومم اخلي نه هغه ښکار راځي په نېشنل سکیورټي کونسل کې دغه نومم ډیسکس کیږي ختم ډیسکس کیږي پاره باندې خبره کیږي د امریکای ته دغه خبره مخ کې ترازي د امریکای په بیان راځي د هغه وای چې د مونږ نه دکړي خو په پاکستان کې چې کوم خبره جوړیږي کوم اپینین جوړیږي د امریکای خلاف عمران خان بل په هغه ټایم کې باجوا صاحب راځي د پاکستان دارمی چیف او خبره کوي چې امریکای سر زمون خ تجارت دی خاړي کې دي. نو تاسو بیا دې ته څنګه ګورئ چې د پاکستان را روان خارجه تګلارې به د امریکای سره تعلقات او دا ګډوډې چې کوم دی او بیا عمران خان کو وستل شو کپات شو حالات به څه وي؟
اوله خو دا خبره ده چې په دې کې شک نشته چې امریکا پتیر شپته اویا کال کې په ډیرو ملکو په سیاست کې امریکای لاسوهنې کړې دي، ګوتې وهلې دي، نو د دې څخه څه انکار نشته چې کوم په پاکستان کې دا اوس یو سیاسي بحران دی. په دې دا د امریکای سره جوړول دا ډیره په بنیاد خبره ده. عمران خان خلاف دا تحریک چې دوی دا خو یو شپږ میاشتې مخکې دا هلې ځلې شروع شوي دي، نو دا عمران خان ته هم معلومه ده او دا د پاکستان و ادارو ته معلومه ده. دا اوس چې کوم د نېشنل سکیورټي کونسل اجلاس شوی دی چې په هغه کې د فوج مشر هم ناست وي، نو هغه د دې خبرې تصدیق نه کوي چې دا امریکای سازش و، نه هغه خط چې دوی دا هغه خط تصدیق شوی دی. نو عمران خان بالکل بے بنیاد یو دروغ د ځانه جوړ کړی دی. دا به ان شاء الله پر روان وخت کې کال تو ک تو میاشت شوه چې د دې انکوایری وشي، دا به ټول مخ ته راشي. بلکې اوس خدای تعالی هم دی چې دا د خط چې کم مواد یا کانټنټ به خبره کوي هغه هم فیک دی، هغه هم چې دا کم عمران خان وایي دا چې دوی نه، دا خو د پاکستان د سفیر یو اندرونی کورسپونډنس دی چې په هغه کې دی یو خپل رائے ورکوي چې زموږ تعلقات په ښه دغه نه دی روان، ډګر نه دی روان. نو دا سفیران دا کوي، هغه خپل ملک ته خپل حکومت ته فیډبیک راسي، مشورې ورکوي. نو اول خو دا مکمل او دا چې د یوکرین د دورې نه مخکې چې عمران خان په دا پوه شو چې د ده حکومت روان دی، نو د جان بوج کې دا یو دغه سیاست یا دا بیانیه پر مخ کله چې سبا د خلکو ته وایي چې زه خو د امریکای په سازش ولاړم او د دې چې نااهلي و ده د حکومت چې کومه نه اهلی و هغه بیانې هغه خبرې به د منځه ولاړه شي. او زه فکر کوم چې په دې کې ډېر کامیاب شو چې هغه اصلي خبرې کسه دادي د منځه ولاړه. پاتې شو چې پر روان وخت کې به د امریکای سره څنګه اړیکې وي. داسې دا چې پاکستان د پاکستان اقتصاد داسې دی چې پاکستان تر اوسه په اقتصاد کې پر خپل پښو په درېدو په پوزیشن کې نه دی. پاکستان تاریخي طور د اقتصاد د پاره یا د مالی مسائلو د پاره دوه کار د کړی دي. یو په داخته کې چې ار شخړه پیښ شي، ار مسله راشي، د امریکای و دارنګ قوتو ته خپل خدمات پیښ کړی دي چې زه ستا خدمت هر خدمت دلته په داسې مکی یې کوم، خو د دې په بدل کې به ماته پیسې او کومک راکړي. یو د دې حکمت عملی دویم پاکستان د وسایلو یا د مالی مسائلو د کمی دغه علاج راځي دي چې دا خپل لیبر چې دی، دا خپل خلک چې دی، دا د لیبر ایکسپورت کی په ګلف خلیج ملکو کې، په یورپ کې، په نورو ملکو کې بیا دغه لیبر د خلک چې هلته کار کوي، مزدوري کوي، کاروبارونه کوي، هغه بلته ملک ته پیسې راستوي. نو د دې څه چې دی، نو دغه د پاکستان و ماډل دی. دا دواړه چې دي دا پر خارجي ملکو په هغه خاص طور پر طاقتور ملکو په اړیکو باندې دا ډیپینډنټ دي. نو چې تر څو پورې پاکستان اقتصادي طور پر آزاد نه وي، په خپلو پښو دا اقتصاد ونه درېږي، پاکستان دی دا سوچ فکر نه کوي، نه دا خوب دی هم نه ویني چې دی امریکا یا بل یو سوپر طاقت یا خلیج عرب ملکو سره دی به یو آزاد خارجه پالیسی ایږدي او دی به د خپل مرضی خارجه پالیسی ایږدي. نو زه دا فکر نه کوم چې دا صلاحیت دی لرم.
صحیح، ډیر زیاته مننه رفیع الله کاکړ صاحب د وخرا کولو.
نا کور ودان، تشکر.
د یو کتون کور دن کو زمو سره رفیع الله کاکړ صاحب چې ځوان سړون کې واغی خبره وکړه چې پاکستان اقتصاد چې کم دی نو په دوه سيزونو باندې یاد امریکای سره ویل دي چې مونږ تا خپل سرویسز درکو ستاره لپاره کار کوو چې تاسو به دوی ما خبردار چې دا پاکستان چې کم لیبر دی، کم خلک دی، هغه بهر دنیا ته لاړ شي، کاغه سعودي عرب ته دی، دوبه ته، قطر او کپیاغه بیا بهرنی دنیا ته راشي، پیسې ګټي. نو دا دوه چې کم دی نو دا په دې طاقتور ملکونو باندې اړ دی. په دې اړه باندې تاسو د نور ملمنو خبرې هم اوریدلې. تاسو به نړیوال او خبری خبرونه کې واوري. ډیوا تاسو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام، یوټیوب، ټلګرام باندې هم فالو کولای شئ. کې دغه اپونه در سره نوي دغه ډاونلوډ کړئ او وی ډیوا پکې فالو کړئ، نو تاسو به سیمه ایز او نړیوال خبرونه خبرې وي. په د دوی خبر پښتونخوا خبرونه سره زه رسول الله خان، د دې خبرونه پروډوسر سلمان یوسف، زه یو انجنیر تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.